درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
د سالنګ لوی لار له دواړو لوریو د 303 404 او 508 ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناژ لرونکي بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تګ کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي تیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل هیواد یې تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peace
Pakistan pa dawam dar dawal de wasulai sukala basubat aw mutasal Afghanistan la para khul tamayun sargan kare aw qali Afghanistan pa sima ke da saudagari aw energy de irtibati tarjini to ka zuhur mukri.
پاکستان په روسي کې څو ځله تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندونه تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یکشنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتونو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابي شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونې د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتونو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیه په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پروند څو موټرو په ټکر کې لښته لسته نمړه او یو شپته نور ټپیان شوې دي. د جرمني خبري اژانس د ځایی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوې دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس وایي پېښه د ترکیه د شمال د مرمری پر لویه لاره داسې وخت وشوه چې هلته توره لړه خپره شوې وه. زه عصمت څاروان یم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم.
وځ دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي وایي تر پخوا یې کاروبار خراب شوی دی.
د پخوا نو چې حساب ورته وکړه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس 200 2500.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړي ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایي خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدواله 10 کیلومتره ده. د دې باندې 4500 لکه افغانۍ لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د سږ کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاش په میاش بې وسلي زیاتېږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ژمی راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج، ځینو طبیعي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
It's already begun snowing in the high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په ګورو غرنیو سیمو کې لوړاندې د واورې اورېدل پیل شوې دي. ترڅ کو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمای په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شوه. په سږ کال شمای به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د هیواد دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وځ دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نس شلولی، خپل سرپنا نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړي تولیدلی دي. یتیمان ستا په دې کلي کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوبه خلک ستا، لیکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 20 زره افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره سیشنبه هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې له هرو درویو کسانو یو یې د شپې وږی بیدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغېزمن شوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بې پولې خبریالانو ټولنه RSF وایي په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړې دي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د ورکړل شویو مالي مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواده بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسېدلې.
د بې پولې خبریالانو سازمان RSF وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 2 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دی. که هم د طالبانو حکومت تل ویلی دی چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زندانی شوي. خو د بې پولې خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر اس اف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې یې په 26 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله دوه چنده دی چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر اس اف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بې پولې خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر اس اف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي راډیو ته وویل هغه پیسې چې د بې پولې خبریالانو له سازمان څخه یې ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020
ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړې. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل
لدیری مودی رهیسی پا پاکستان که و سیگم خود دست مرستی منی دی تر لسه کردی خواه خبشم چی در دول مرستی لسه رو کردی زد دست ملگری هم پیجنم چی مرستی هم نیدی تر لسه کردی.
ما با چند تن از خبر نگارم
زه او در افغانستان در بلا بلو ولایتونو یوش مرنور خبریالان پا ایران کیو لبد مرغ مکتکار او کور نده ایراکل شوی زمک اقتصادی ستونز دیری دی مک طول تر روحی او روانی فشار لاندیو. لبعد مرغه هیڅ ادارې نه آر اس اف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږد سړک د جوړولو چاري پایل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی دلته د کلی په منځ کې یو شمېر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر، اسکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوخت دي. دغه کار د سردی ځوانانو خیریه بنسټ له لوري پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجي وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا اوږد سړک دی چې د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی، د سردی بنسردی عمومي سړک پلان کې لري، په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار باندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده. د باندې 4.5 لک افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ 3 کال وړاندې جوړ شوی دی. ښاغلی آریان زیاتوي د سردی ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړې چې د دې ترڅنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار ترڅنګ د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بېلابېلې هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، له مساجدو سره، له
مکاتب سره کومک کړی ده. د کلی نورې وړې لارې پلچکونه هم موږ جوړ کړي دي. دغه کار کې موږ نور هم انشاءالله د خپل وس په اندازه باندې د کار پرمختګ ورکوو کوو.
د سردې کلی 25 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا د دغه خیریه بنسټ ته رهبري شورا غړی دی. دی وایي د دې کلي سپینجري او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپلې روزمره مزدورۍ یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز. یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي اسلامي او انساني واجبه ترسره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسته د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنی دا اوس د ژمي لپاره هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت کوي چې بیا ژمی د هلکان هلته درس پکې وایي. په کلي کې تقریبا 350 تو کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغه بېوزله خلکو دپاره موږ څو پکې جون لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نغدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالي ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ، کړاو او ستړیا شپې ورځې تیروي او هلته په ډیر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمېر تر 21000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي، د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوی او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوي دي. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي وو چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشې کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزې په جګړه کې د هغه لنډمهاله اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول. تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 21,300 ته رسېدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرانس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 1 وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو وړمه شپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د ښارونو ښارګوټو او د بې ځایه شوو د کمپونو بمباریو ته دوام ورکړی. د آژانس د راپور له مخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 50% یې له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
لا توکیو خبریدونکې جاپان ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ماشوم زیږونې پر مهال د یو شمېر میندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی: افغان ښځو لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتورې له خولې ویل شوي، په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږونې پر مهال د میندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت اړوند زیږنتو نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجې کم ده، خزي باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیږنتونونو کې د ماشوم زیږول شاوخوا 2000 افغانۍ لګښت لري چې د زینو بیوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم له خولې زیاته کړي، هغه خزي چې په خابه یې اما زیږنتون ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیږوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40% افغان میندې کورونو کې ماشومان زیږوي، خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونو کې ماشومان زیږوي تر 80% پورته رسیږي، چې ډېر کاله ورسره په زیږون کې د کورنۍ مشران ښځې مرسته کوي او یا یوازې ماشوم زیږوي. ګارډین ورځپاڼې بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه اداوې راخیستې چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر او روزونکي لخوا په لوبه کې درغلی یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورځپاڼه وړاندې وایي کوهستاني د هغو اتو لوبغاړو له ډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال له لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوهوي چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې د لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي. ورځپاڼه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخواني مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2020 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبې پایلې وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته مې ایمیلونه کړي وای. ورځپاڼه وړاندې د کوهستاني لخلې دي کې هغه په دې نه پوهېده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري، په دې تړاو تورونه بې ځایه بلې ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2020 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د تې برات ورکړې دي. کارګر ادا کړې ده چې ځینې بهر میشتي خلک د دا او د فوټبال د فدراسیون د نوم بدلې لپاره هڅې کوي.
په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلونکو شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد د کبله تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړي او سپرلي وړي راوړي. دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزارای د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلن رئیسی زرنج رکشه چلوي وای کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او ګټه نیمه تر اخره ده سوي ده.
د چر په پرتله خواري نسته، رکشه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پر اطرافم خواري نسته، خلک بیکاره دي په دې خاطر سره اوس خواري کم سوي دي. خو دا څه نه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچي د کلج کې ډيري خود تیر په پرتله تر نیمه لا ډيري کم سوي. د په خوا نو چې حساب ورته وکي 1500 غواني 1400 غواني داس پاتې دلې وس 200 2500 داس خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصاً جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 2500 200 بس تاسو نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي، وایي چې د تیلو لوړې بیې او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په اوسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسي کولای.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو څه پیدا کولی، اوس پاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوه سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه، بس ما د خپل گزاره د پکوی وروره، در مخه لیټر مانا پجیش هم پنځه جیش په څلوېښت، اوس چیل وروره تقریبا دوه ویشت درې ویشت افغانۍ ګران شوي دي چیل، هغه دغونه چې وروره چې موږ انډیواله ماز دی چیلو د په برابري کړو.
نوم مې اسمت لادی، یو دوه درې سوه پیدا کوو، اوس د ورځې ماښام یې وړو کور ته نه دی، پخوا څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه به پیدا کولې، اوس دوه سوه درې سوه و، در پخوا ډېر کاروبارونه کمزوري شوي دي، رخیې ډېرې شوي دي.
په عیني وخت کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم شوی.
زرنجان ډېر چې خواري نشته، راجوړېدلی کاروبار ډېر سره کمزوري دي، نور شکر دی امنیت دی، بس ښه وسایې ده، خو فقط دا دي چې خواري نشته، نو بلا خو ولاړ سه راسه درې پیرې وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک کړي، بره نو نوي افغاني د دې پیره کېږي، نه نه پاره ورخېږي، نو نوي افغاني چې دی درې پیرې وکړي، بلا وروره یوه پیره یې چیل ځینې خوري، دا دوه پیرې دي تور پچېږي.
د کندهار د ترانسپورت ریاست ته معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوی فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له امله د خلکو کاروبار پیکه سوی او بیروزګاری ډیره سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد به سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي، څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کېږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالی ته کوم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خود به نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کیریش دغه د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی، په نمیاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی دی، وای امضا نمیاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصد ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي، بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
ستاسو له پیغامونو
یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي، څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کېږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خود به نه رسیږي.
نو نمیاشت کیږي چې دغه د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی، په نمیاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی دی، وایي امضا نمیاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصد ضرورت لري. که درس مکتب نه نو شجه ډاکټران وسن د نشتن سره مخ دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00